په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماخامنۍ خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر نن بیا پیل شو. د افغان ولسمشر په سبا په هرات کې د لاجوردو لارې د رسمي مراسمو د پرانستلو په رسمي مراسمو کې ګډون وکړي. د حکومت اجرایي رئیس یو ور بیا ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره پوره تیاری لري او اوس په طالبانو تر پورې تړلې چې را مخته شي. د دې اوسنیو نور موضوعاتو په اړه تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. پرې به ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
ډاکټر سوی د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سمنشي سره وګوري. د فاریاب چارواکي وایي د ملي اردو یوه هلیکوپټر په دغه ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې ده خو سپرلیو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. او د برېټانیا صدر اعظم تریزا می به نن د خپل محافظه کار ګوند استازو لخوا د نه باور رایه واخلي. د خبرونو تفصیل. تکاسوی د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سبا چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي سره وګوري. د ناټو ویب سایټ دا خبره لیکلی چې ینس ستولتنبرګ به له ښاغلي خلیلزاد سره وګوري. ویل کېږي زلمی خلیلزاد به په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې په اړه د خپل هڅو په اړه د ناټو چارواکو ته معلومات ورکړي. نوموړي د دغو هڅو په ترڅ کې تېره ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو له وزیر سره ولیدل. زلمی خلیلزاد له تېرې یوې اونۍ راهیسې سیمې ته د خپلو سفرونو لړۍ پیل کړې ده چې تر اوسه پاکستان، افغانستان، روسیه، ازبکستان او ترکمنستان ته تللی دی. تمه ده د بلجیم تر سفر وروسته نوموړی متحده عربی اماراتو او قطر ته هم لاړ سي. تر اوو ورځنی ځنډ وروسته نن د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو له سره شمیرل پیل سوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال وین زبیح سادات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نن وروسته د اوو ورځو څخه رای شمیرنه بیرته د کابل رای شمیرنه بیرته پیل شوله. د شکایت کمیسیون کوم اثر شوی تجربات له دوه موږ سره شریک کړ او په ورته وخت کې په یو ګډ میکانیزم باندې سره سلا شول ترڅو په مغه ګډ میکانیزم پر اساس باندې دوی مخته ولاړ شي.
د شغلی سادات خبره د پایلې به د راتلونکو ونې تر پایه اعلان سي. دوی وایي د پروسه د دوه انتخاباتي کمیسیونونو په حضور کې ترسره کیږي. په کابل کې د ایران سفارت وای په غزنی ولایت کې ترلاسه شوی وسله له ایران سره ارتباط نه لري. د غزنی امنیه قمندان د یک شنبه په ورځ خبر ورکړی و چې په دې ولایت کې ایرانی وسله او مهمات موندل دي. مال پاسوال غلام داود ترخی له ازادي راډیو ته وویل چې دغه وسله په غزنی کې په یو کور کې ځای پر ځای شوی. په کابل کې د ایران سفارت تیر ورځ په ویل امی کې وویل چې اوس مهال ایران له افغانستان سره ډېر شي سیاسي، اقتصادي او فرهنګي اړیکې لري او باید د دې دوه هیوادونو ترمنځ هیڅ ډول ترنګلتیا ته اجازه ورنکړل شي. دغه سفر زیاتوي چې په دې اړه یې خپل ناخوښي اړوندو رسمي مراجعو ته وړاندې کړې او د شواهدو غوښتنه کړې ده. د ایراني وسلو په اړه د غزنی د امنیې قمانداني د څرګندونې وروسته لاغه راپور ته سوی چې د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک په دې وروستیو کې تهران تورن کړی چې په پرله پسې ډول په یمن کې حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي او هم په افغانستان کې د طالبانو پوځي ملاتړ کوي. د فاریاب چارواکي وایي د ملي اردو یوه هلیکوپټر په دغه ولایت کې بیړنۍ ناسته کړې ده خو سپرلیو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د فاریاب د ولایتي شورا یو غړي عبدالاحد البیک دا خبر تاییدوي او وایي دغه هلیکوپټر غوښتل د سرهاوز کلي محاصره سوي کورنۍ میمنې ته انتقال کړي. بلخوا په سرهاوز کې د خلکو د پاڅون یو قمندان ولی محمد ویلي چې دغه الوتکې د سرهاوز کلي په یوه کیلومتري کې بیړنۍ ناسته کړې ده او شل تنه سپرلی چې ښځې او ماشومان دي روغ رمټ په یوه بل هلیکوپټر کې میمنې ته انتقال شول. سموږه خلاص د رادیو ری د بریتانیا صدر اعظم تریزا می به نن د خپل محافظه کار ګوند استازو لخوا د نه باور رایه واخلي. د دې ګوند یو غړي ګراهام برادی ویلي چې د استازو لخوا هغه اته تلويشت لیکونه چې د مشرتابه په اړه د رای ورکولو لپاره اړین دي راټول شوی دي. خو تر دې وروسته تریزا می ویلي چې په دې اړه به تر خپل وسه مبارزه وکړي. وروسته لغه چې په 2014 کال کې له اروپای ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو یا بریگزټ په اړه ټول پوښتنه وسوه، تریزا می د صدر اعظم په توګه وټاکل شوه. می د بریگزټ د تړون له کبله چې له بروکسل سره یې بحث ورباندې وکړ د خپل ګوند لخوا له سختو انتقادونو سره مخامخ سوه. د بریتانیا صدر اعظم د بریگزټ موافقې د ژغورلو هڅه کوي او له همدې کبله یې د دسمبر پر 10 په پارلمان کې په دې اړه رایګیری وڅنډوله، ځکه داسې اندېښنه یې وه چې ښایي وکیلان هغه رد کړي. سلګونه امنیتي ځواکونه د فرانسې په ستراسبورګ ښار کې د وسلوال برید کوونکي په لټه کې دي چې د کرسمس پر یوه بازارې برید وکړ. په دې پیښه کې چې تېره شپه سوې ده، درې تنه وژل شوي او دیارلس نور ټپیان دي. چارواکي وایي برید کوونکي د برید پر مهال په عربي ژبه د الله اکبر نارې کړې وې. دغه برید کوونکي په سیمه کې د غزمې پولیسو سره تر متقابلو ډزو وروسته پر مټ زخمي سوی او په تېښته بریالی سوی دی. د اروپایي ټولنې او بخښي د اروپایي پارلمان مشر انټونیو تایانی د چاشمې پر ورځ اروپایي پارلمان ته د وینا پر مهال د ستراسبورګ پیښه پر دیموکراسۍ برید وباله. دوی وایي دا د سولې، دیموکراسۍ او زموږ د ژوند د تګلارې پر ضد یو جنایتکار برید و. موږ باید په دې اړه دقیقا د هغو پر خلاف عکس العمل وښیو چې هیله لري زموږ دیموکراسۍ زیانمنه کړي. موږ باید پر مخ ولاړ سو او خپل چلند بدل نه کړو. د ازادۍ او دیموکراسۍ قوت د تروریزم او جنایي لانجو په وړاندې بریالی دی. په فرانسې کې د تروریزم ضد څارنوالۍ د تېرې شپې د برید په اړه پلټنې پیل کړي، خو د دې کار دلیل تر اوسه روښانه نه دی. د خبرونو پای.
له فرې بازار نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د کابل د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایو شمیرلو بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا پیل شو.
شکایت کمیسیون پلاوی هم راغلی دی، دوی همکاران هم شته دي، او د دوی په شتون کې دا پروسه یو ځل بیا پیل شول.
د کابل رایو په بیا شمیرلو سره د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لانجه نوره هواره شوې. په دې اړه مو د انتخاباتي چارو دی و څارونکو نظر اخیستی.
هغه پریکړه چې بعد د کېږي د شکایت کمیسیون په اساس هغه به ډېر شفاف وي، عادلانه وي، پر حقایق ولاړ وي.
د حکومت اجرایه رئیس یو وار بیا ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره پوره تیاری لري او اوس په طالبانو پورې تړلې چې د سولې خبرو تر مخکې شي.
هیئت مذاکره کننده هم تعیین شده، هر زمانی که فرصت مساعد شود هیئت افغانستان در مذاکره شرکت.
افغان ولسمشر به سبا په هرات کې د لاجوردو د لارې چې افغانستان د ترکمنستان لارې له اروپا سره نښلوي د پرانستلو په مراسمو کې ګډون وکړي. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې پاکستان د امریکا هغه پریکړه وغندله چې له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونې په خاطر دا هیواد په تور لیست کې شامل کړی دی. نوریا سنوری هم د خپل تخنیکي همکارتای روشانه او نورو همکارانو په مرسته د خبرونې پاتې برخه وړاندې کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د رایې شمیرنې بهیر نن بیا پیل شو. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی الله سعادت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیر د دواړو کمیسیونونو د کارکوونکو لخوا پر مخ وړل کیږي او نتیجه به هم د راتلونکې اونۍ په پای کې اعلان کړي. ښاغلی سعادت دغه راز وویل چې نن د ورځې په وروستیو کې به د ولسي جرګې د درې نورو ولایتونو د رایو لومړنۍ نتیجې هم اعلان کړي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریالۍ ناجیه صافی په رپورټ کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل د رای شمیرنې بهیر له یوې اونۍ ځنډ وروسته نن بیا ځلی پیل شو. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر اوسه د کابل 90% رای شمیرل شوي او هڅې روانې دي سو د راتلونکې اونۍ تر پایه د کابل د رایو نتایج اعلان شي.
نن د کابل د رایو د سره شمیرلو پروسه چې اوه ورځې درېدلې وه نن بیرته پیل شول، او د شکایتو کمیسیون همکاران هم نن راغلي دي. همدا اوس پروسه دوام لري. هغه موارد چې دوی ضرورت درلود د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټول موارد د دوی په لاس کې ورکړي دي تر څو وتوانېږو ټول شکایتونو ته هم دوی رسیدګي وکولی شي، او په ورته وخت کې د کابل د لومړنیو پایلو د اعلان دپاره هم کار ترسره شي.
نوموړي وویل چې د ورځې تر پایه به د دریو ولایتونو د رایو نتایج هم اعلانوي، خو نوموړي د دغو ولایتونو نمونه وانخیستل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه د 15 ولایتونو د رایو لومړني نتایج اعلان کړي دي. د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په ځنګړي ډول کابل کې د شوي تقلب په تړاو وروستي غبرګونونه د دې سبب شول چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړي سو د 102 انتخاباتي مرکزونو رای بیا وشمیرل شي. خو په دغه بهیر کې د شکایتونو کمیسیون د کابل د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړي. له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له غبرګونونو وروسته د انتخاباتو نوبتي شکایتونو کمیسیون د اسنادو سپارلو په شرط چې په اساس تور یو سپین رئیس سره بیل کړي ل خپلې پریکړې په شاش وو ل دغه کمیسیون سره هوکړې ته ورسیده. د کابل د بیا شمیرنې بهیر لیوی ونیزن وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي ټول اړین اسناد د شکایتونو کمیسیون ته ورسپارلي تر څو د کابل د رایو په تړاو پریکړه وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي دواړه کمیسیونونه پرته له کومې مقدمې مخته ځي چې دا به د دواړو کمیسیونونو ترمنځ اختلافات لا زیات او په وینا یې یادې کړنې به د پروسې په شفافیت هم خپلې اغیزې ولري. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وویل
په خواشینۍ سره چې لا هم د تورو او سپینو رایو او تقلب برخلیک روښانه نه دی او دا به د بیا شمیرنې پروسه ستونزمنه کړي چې موږ وکړای شو تورې او سپینې رایې سره بیلې کړو. زموږ وړاندیز دا دی چې دواړه کمیسیونونه د تخنیکي او عملي کار وکړي او تر ډیره دې په ډیټابیس باندې تمرکز ولري.
ښاغلی ایوب زاده وویل دواړو کمیسیونونو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو ستونزمن دی چې دوی وکړی شي تور یو سپین رئیس سره بیل کړي. د نوموړي په وینا کچیرې د کمیسیونونو په کارونو کې نور ځنډ هم راشي نو دا به ولسمشریزو ټاکنو باندې هم خپلې اغیزې ولري.
و امر دلته د انتخابات د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې د کابل د رای شمیرلو بهیر بیا پیل شوی دی. آیا د کابل د رایو په بیا شمیرلو سره د دواړو انتخاباتي کمیسیونونو ترمنځ لانجه نوره هواره شوې؟ په دې اړه مې د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ له اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مخکې مرکه وکړه. ښاغلی رشید په پیل کې په دې اړه وویل
اوس خو دوی سره جوړ شوي دي او موقت تقریبا د حل لاره پیدا شوې ده. تصفیه چې د سلریس ولایتونو پایلې هغه لومړنۍ اعلان شوي دي او اوس په نور باندې کار روان ده. کابل ستونزو کې څه چې توافق شوی ده د استحاله پر دواړو کمیسیون سره مرسته وکړي. ول اصلي ستونزه دا ده چې هغه سي کمیسیون هم ترې انکار کړی وي او اسناد په تولید دار باندې شکایت کمیسیون سره شوی که هغه دا ده چې په اسناد کې ستونزې موجودې دي. په یو صندوق کې که تاسو هغه اساسي اسناد یا بل سره مطابقت ورکړي په هغو کې توپیرونه لیدل کېږي او د خپل شکایت کمیسیون لپاره دغه د پریکړې بهیر ستونزمن کوي. نو دیمو ویره دا چې دغه ستونزه بلخره د ټاکنو په اعتبار باندې خپل هغه تاثیرات او اغیزونه لري. دا صرف په کابل کې نه ده، په نورو ولایتونو کې هم دغه ستونزې موجودي. په میدان وردګ کې هم دغه ستونزه په پکتیکا کې کنر کې
دغه مثلا موږ د شکایتونو د کمیسیون له چارواکو سره مطرح کړل چې کچیرې د کابل په انتخاباتي حوزه کې په کومو مرکزونو کې چې تاسو اسناد او شواهد لرئ چې درغلي شوی ده، هلته جرمونه ترسره شوی دي، د رایو د شفافیت لپاره مو ولې د همدغو مرکزونو رای له سره نشمیرلې یا باطلولې؟ نو ولې مو په مجموع کې په ټوله کې د کابل رای باطل اعلان کړي؟ سم ځواب نه ورکاو. تاسو چې د انتخاباتو چارې نږدې څارئ، آیا په لیزه توګه د کابل د رایو باطلولو اعلان درستو؟
مګر په دې کې د شکایت د کمیسیون هغه یو ورختایي په دغه پریکړه کې مطرح کړ چې نه باید موږ تاسو هغه اخري غوزینې ته تللی وای. موږ لږه نه مخکې نورې پوره غوزینې درلودې چې په کومه کاسته وي د کتاسي او فرمایل هغه مرکزونه چې حالت دي تقلب یا د جرمونو علامت کې ډېر بارز روښانه وي هغه باید د سیستم نو وسلسل وي. په دوم قدم کې چته چې والات اختلاط وو دي خو د بعضو دغه لپاره که نو د حل لارې موجود نه وي بایومټریک هغه رای پوینټ به تر باور کړی وو هغه غاړي بایومټریک نه بچر شوی او په اخر کې بیا کتل شوی چې واقعا دغه د موږ د خلکو ګډون حکومت کاچ کې او هغه پاک راځي پاتې دي. آیا د کابل د مليونونو وګړو اساسي تو کولی چې نشي کولی په دغه وخت کې بیا د کمیسیون په ډیر پوره فهم او درک تر کولای شول چې بیا خپل عمومي پریکړه قانون مطابقت وکړي چې او چې دا تاسو نه عدالت نه دی یا ساجي ټوب کې عدالت نه جوړ شوی یا نور ستوري کې چې د بوتان خواته لاړ شي.
لږه څخه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو ته درس اخیستل چې رای ورکوونکو ته یا د افغانستان وګړو ته چې په راتلونکو د ولسمشري په انتخاباتو کې به بیا هم دوی ګډون کوي څه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیونونه بې پرې دي، له کومو سیاسي ملحوظاتو پرته دوی پریکړې کوي او یوازې د انتخاباتو د شفافیت د ډاډ منولو لپاره دوی کار کوي؟
هغه وضاحت د رابطو په عین حال کې د چې ستونې بل دوی محرم پاتې کېدلی چې هغه نه دی موجود او یو دلیل دغه وضعیت همدغه ده چې دواړه کمیسیونونه یو بل نه رول او مسؤلیت یعنی پوره اغاګي نه لري. نو هغه پرېکړې چې بعد دې کېږي د شکایت کمیسیون په اساس هغه به ډېر شفاف وي، عادلانه وي، پر حقایقو ولاړ وي همدا سپاس ویلې غره خاطر کې سیاسي ملحوظات د فساد مورد باید پکې اصلا نه وي موجود کې چې دا غاش موجود نو نه پرکاسو کې اعتبار کې او نه هم رسمي ټاکن ته په برخلي او اولين د نکته سیاسي ټکټونه د وی د ګوره کې مسونه نه باید لطا د ګوخس او نه کې مسونه ته لار جوړ شي
د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایي رئیس یوسف رشیدو چې په کابل کې د ولسي جرګې د رایو د بیا شمیرلو او په دې اړه چې دغه نوی پرمختګ به آیا د دواړو کمیسیونونو ترمنځ لانجه هواره کړي په دې اړه یې نظر راسره شریکاو. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره انتخابات د تلې په 28مه نېټه له غزني پرته ترسره شول. البته په کندهار کې هم یوه اونۍ په ځنډ ترسره شول. تر اوسه پورې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون د 15 ولایتونو د لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي او کمیسیون نن دغه راز وویل چې د ورځې په وروستیو کې به د درې نورو ولایتونو لومړنۍ پایلې هم اعلان شي. د انتخاباتو د کمیسیون د مهالویش سره سم باید د ولسي جرګې د انتخاباتو وروستۍ نتیجې د روانې میاشتې یعنې د قوس میاشتې په 9 اعلان شي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله اوري. د حکومت اجرایي رئیس یو وار بیا ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره پوره تیاری لري او اوس په طالبانو پورې تړلی چې د سولې خبرو ته رامخکې شي. عبدالله عبدالله دغه څرګندونې نن په کابل کې په یوه غونډه کې چې ښځې د سولې په پروسه کې په نوم جوړه شوې وه وکړې. عبدالله وویل اوس د سولې د خبرو لپاره یو ښه فرصت رامنځته شوی او ټولې خواوې باید له دغه فرصته سمه ګټه پورته کړي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالتونو سفیر جان باس چې په دې غونډه کې حضور درلود وویل په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په لاره کې د افغانستان ملاتړ کوي. دغه راز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هم د سولې د هڅو په ترڅ کې پرون په ازبکستان کې و، نن هم په ترکمنستان کې د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې کړي او دغه راز د اروپایي مشرانو سره د خبرو لپاره هم سبا به د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې وي. په کابل کې جوړ شوې غونډې او په دې غونډه کې د حکومت د اجرایي رئیس او په کابل کې د افغانستان په کابل کې د امریکا د سفیر د وروستیو څرګندونو نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین پر راپورټ کې اوري.
د سولې مذاکراتو ته د پلاوي لټاکل کېدو وروسته افغان حکومت له طالبانو سره د مخامخ خبرو لپاره د تیاریو خبره کوي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله خزې د سولې په پروسه کې تر نامه لاندې په ملي کانفرنس کې وویل دغه خبرې یوازې د یو قشر په ګټه نه دي، بلکې د افغانستان ټول خلک به پکې شامل شي. د وویل د مذاکراتو لپاره له قید و شرط پرته د افغان حکومت دریس سرګند مذاکره کوونکی پلاوی ټاکل شوی او کله چې فرصت برابر شي دغه پلاوی به پکې ګډون وکړي. د یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې د سولې په مذاکراتو کې به لاسته راوړنې خوندي وي. د ده په خبره مذاکره شاته د بیرته تګ په معنا نه ده. خاغلی عبدالله وویل د سولې د خبرو لپاره ښه موقع برابره شوې ده. د په دې برخه کې د امریکا وروستۍ هڅې هم وستایلې. خاغلی عبدالله دا هم وویل د مذاکرې په پیل کې قید و شرط مطرح نه دی، خو د مذاکراتو په بهیر کې به نظریات تبادله شي. د په ډاډ سره وویل چې د سولې له ټینګښت وروسته به هیڅوک په دغه پروسه پښیمانه نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا وویل د سولې عالي مشورتي بورد جوړ شوی دی. د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان له مخې دغه بورد به د ده تر مشرۍ لاندې فعالیت ولري او هڅه به وکړي چې د پخوانیو جهادي مشرانو، سیاسي شخصیتونو او د ټولنې د بېلابېلو قشرونو په مشوره د سولې پروسه پر مخ ولاړه شي. ویلو ده چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت هڅې تر بل هر وخت نه زیاتې شوې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفیر جان بس په دغه ناسته کې وویل حکومت په افغانستان کې د رښتینې سولې د راوستلو لپاره د دغه هیواد جدي ملاتړ کوي. جان بس دا هم وویل د سولې په پروسه کې باید د افغانستان ښځې هم برخه ولري، ځکه د دوی له مشارکته پرته به سوله بی مفهومه وي. د وویل سوله د ښځو له مشارکته او ملاتړ پرته ممکنه نه ده. من د سولې دروازې د ښځو پر مخ خلاصې دي. موږ ژمن یو چې ستاسې او ستاسې د حکومت ملاتړ وکړو چې په هیواد کې مو رښتینې سولې خوندي شي او روښانه راتلونکی ولرئ. خو د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي په دغه ناسته کې د سولې د مذاکراتو لپاره په ټاکلي پلاوي انتقاد وکړ. وی ویل په دغه پروسه کې د ښځو برخه کمرنګه ده. د دې په خبره د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه اړینه ده، حال دا چې د سولې په اکثرو پړاوونو کې ښځې له پامه غورځول کېږي.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوي.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت پا تنظیم بدی بیشی باید اغوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.
سبا د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې به هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو او د امنیت د ټینګښت د هڅو پر موضوعاتو خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې پروګرام کې ګډون وکړي او په دې اړه که پوښتنه لرئ له مسؤلو چارواکو یې مطرح کړي او هم خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړي. په وچه کې د یوه ایثار هیواد په توګه د افغانستان پر مخ د نورو لارو د پرانستلو د هڅو په ترڅ کې به سبا په هرات کې د لاجوردو تاریخي لار چې افغانستان د ترکمنستان لارې له اروپا سره نښلوي رسما پرانستل شي. په دغو مراسمو کې ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غني هم ګډون وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم د لاجوردو لارې پرانستلو ته خوشبین دي او ویل دي لارې سوداګر او افغان صادرات سوداګر کولی شي چې افغان د خپل صادرات له نورو هیوادونو ته ولېږدوي. یوسف خان زدرانی تفصیل اوروي.
له اوږده انتظار وروسته د لومړي ځل لپاره افغان توکي په نهو لاریو موټرو کې د لاجوردو له تاریخي لارې د ترکیې په لوري خوځېږي. د افغان ولسمشر د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوي وایي ټاکل شوی د لاجوردو لار د پنجشنبې په ورځ د ولسمشر غني لخوا رسما په هرات ولایت کې پرانستل شي چې ورسره به افغانستان یو ځل بیا په سیمه کې خپل تاریخي موقعیت ترلاسه کړي. ښاغلي مرتضوي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبري غونډې ته وویل دا له یوې لارې د سوداګرۍ او یو هیواد څخه د خلاصون په برخه که بل مهم گام دی.
ما شاهد یکی از برنامه‌های مهم در بخش تجارت و
دی وی مونږ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې دی و مهم پرمختګ او پروګرام شاهدان یو. د لاجوردو لار د پنځم په ورځ د ولسمشر لخوا په ځانګړو مراسمو په هرات کې پرانستل کیږي او د لاجوردو لارې له پرانست سره په سیمه کې د افغانستان تاریخي موقعیت په دې برخه کې بیا راژوندی کیږي. د لاجوردو لار چې په تیرو وختونو کې ورته د وریښمو لار هم ویله د افغانستان له هرات څخه د ترکمنستان ترکمن باشي بندر ته چې له کسپین بهیرې سره پروت دی رسیږي. له کسپین څخه بیا آذربایجان او جورجیا هیوادونو ته، له دې ځایه بیا د ترکیې له لارې آزادو اوبو سره نښلي. افغانستان کولی شي له دې لارې په اسانۍ سره اروپایي هیوادونو ته لار پیدا کړي. افغان تاریخ پوهان له ډلې حسن خان حسن په دې باور دی چې دغه لار هغه تاریخي بهیر دی چې څه باندې 2000 کاله پخوا د بدخ شان لاجورد لدې لارې د منځنۍ آسیا هیوادونو او اروپا ته صادرېدل. افغان حکومت وایي د لاجوردو له لارې به سوداګري ارزانه او اسانه شي، افغان محصولاتو ته به لا ډېر بازارونه پرانیستل شي، د افغانستان ترانزیټي عواید به ورسره لوړ شي او د لارې په اوږدو کې به د سوداګرۍ په برخه کې ملګري ډېر شي. د ولسمشر د ویان مرستیال وایي د لاجوردو لار د پورته ګټو تر څنګ نور سیاسي او امنیتي اړخونه هم لري. له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د بدیلو لارو پرانیستل د افغانستان د اقتصادي ودې یوه مهمه برخه ده. د دغې خونې د عامل پلاوي رئیس عتیق الله نصرت په دې اړه وایي
راه لاجورد یکی از مهمترین راه هاست و بسیار نقش مهمی را در افزایش تجارت
دی وی. د لاجورد لار یو ډیره مهمه لار ده. دا لار په ډاډمن شکل په کمه موده او کم وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ په پراختیا، د افغانستان د صادراتي مالونو په لیږد کې ډیر مهم رول لوبوي. د صادراتو د ډیریدو او په یو تولیدي هیواد د افغانستان بدلیدو لپاره د همداسې اقدامات اړتیا ده.
اقدامات مثل راه لاجورد
په ورته وخت کې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وی له دې لارې په مالونو بار افغان موټر تر ترکیې ځي او له هغې لورې به هم د وارداتي مالونو سره ډک راستنیږي. د یاد وزارت مرستیال امام محمد وریماچ دغې خبرې غونډې ته وویل یوازې له دوی سره راجستر شرکتونه کولی شي له دې لارې تګ راتګ وکړي.
نوی دیار لسوات نویوم کال ته پورنځ دی کې دو سره د افغانستان ولسی جرګې بیا په دې اړه بحثونه پیل کړي چې کوم وزارتونو خپل پرختیایي بودیجه څو سلنه لګولې ده. د دې جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون نن وویل چې د افغانستان د پوهنې او اطلاعاتو او فرهنګ وزارتونه نه دي توانېدلې چې د خپلې پرختیایي بودیجې 70% ولګوي. دا هغه حد دی چې که چیرې یو وزیر ونه شي کولی چې دغه حد ته ورسیږي ولسی جرګې د پرېکړې په اساس کېدای شي چې هغه استعزار شي. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزي پرې رپورټ لري.
د پوهنې او اطلاعاتو او فرهنګ هغه وزارتونه دي چې په 1969 لمریز مالي کال کې نه دي توانېدلي چې خپل پراختیایي بودیجه تر 70% ولګوي. د ولسی جرګې مالی او د بودیجې کمیسیون مشر محمد عظیم محسنی د چهارشنبه په ورځ د یادې جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د دغه کال په ترڅ کې 70% او د پوهنې وزارت بیا 80% پراختیایي بودیجه مصرف کړې ده.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نه دي توانېدلې افغانۍ له ټاکل شوي هغې مصرف کړي. د پوهنې وزارت هم د خپلې پراختیایي بودیجې نه 80% مصرف کړي دي، یعنې 1,000,000,000 افغانۍ له ټاکل شوي لګښت مصرف کړي دي.
د افغانستان د ولسی جرګې د پریکړې له مخې هر هغه وزارت چې له 70% زیاته پراختیایي بودیجه نه وي لګولي وزیر باید دغه جرګې لخوا استعزار شي. په دې وروستیو کلونو کې د بودیجې مصرف له جنجالي بحثونو دی چې یو شمېر وزارتونه د بېلابېلو لاملونو له امله هر کال نشي کولای پراختیایي بودیجه تر 70% ولګوي. په تیرو کلونو کې ځینې وزیران هم له همدې امله د ولسی جرګې له لوري استعزار شوي دي. د چهارشنبه په ورځ هم ولسی جرګې د پوهنې او اطلاعات او کلتور وزارتونو سرپرستان استجواب کړي وو، خو استجوابیه غونډې ته د پوهنې وزارت څوک حاضر نشول. د پولیسي جرګې اداري هیئت وایي ټاکل شوی د شنبه په ورځ د پوهنې وزارت له مسؤلینو یو کس استجوابیه غونډې ته حاضر شي، خو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیاله سیده مشګان مصطفی د غونډې ته حاضر شوه. اغلی مصطفی په دې اړه چې ولې د اطلاعات او فرهنګ وزارت تر 70% بودیجه نه د مصرف کړي وویل
دلایل متعدد داشته. یکی خو
بلا بلا ملونه لرل یو ستونزه د وزارت وا او بل دا چې تیر کال کومه بودیجه چې تصویب شوی و 350 میلیونه افغانۍ وي، وروسته بیا د کال په نیمایي کې نقطه پیسې راکړل شوې. 2,500,000 ډالر د مس عینک له درکه راورسېدلې او 21 میلیونه نورې د کال په نیمایي کې راکړل شوې چې له دې شمېره ځینې مخته د موافقې وړ نه وي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال دا هم وویل په تیرو کلونو کې د دغه وزارت د بودیجې مصرف له 200 تر 40% وو چې تیر کال د یاد وزارت مصرف د پام وړ وو. د هغې په وینا د اطلاعات او فرهنګ وزارت هڅه کوي چې د روان کال په ترڅ کې خپله بودیجه تر 80% مصرف کړي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری. پاکستان د امریکا هغه پریکړه وغندله چې له مذهبي ازادیو څخه سرغړونې په خاطر دا هیواد په تور لیست کې شامل کړی دی. پاکستان وایي دا پریکړه سیاسي بڼه لري. رضوان مراد له نور تفصیل سره.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونکو هیوادونو په تور لیست کې د دې هیواد د شاملولو په اړه د امریکا پریکړه یو اړخیزه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویلي دي چې دا پریکړه سیاسي انګیزه لري. په بیان کې ویل شوی دي چې پاکستان څو مذهبي ټولنه ده چیرته چې د مختلفو عقایدو خلک له یو بل سره ګډ ژوند کوي. د پاکستان حکومت ویلي دي چې دا هیواد د خپلو مذهبي اقلیتونو د ساتنې او ملاتړ لپاره د کوم هیواد مشورې او یا سپارښتنې ته اړتیا نه لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ په نړۍ کې د مذهبي ازادیو په اړه خپل کلنی رپورټ خپور کړ چې د یو شمېر هیوادونو په شمول پاکستان هم له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونکو هیوادونو په تور لیست کې شامل کړی دی. پاکستان تر دې مخکې له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونکو په خاطر په څارونکو لیست کې و. امریکا ویلي دي د پاکستان په اړه دا پریکړه تر ډیره په دې هیواد کې مقدساتو ته د سپکاوي د قانون په خاطر ده چې سرغړونکي په مرګ محکومیږي. د مذهبي ازادۍ په اړه په تور لیست کې د پاکستان شاملېدل په دې معنا دی چې پر دې هیواد باید بندیزونه ولګول شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي د خپل هیواد ملي ګټو ته په پام د اوس لپاره پاکستان له دې سزا معاف کړی دی. د بشري حقونو نړیوال سازمانونو هم په پاکستان کې د شیعهګانو، احمدیانو او مسیحیانو پر وړاندې د دې هیواد د چلند په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په اړه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې اغلی دي چې د پاکستان سربیره ایران، چین، میانمار، تاجکستان، سعودي عربستان، شمالي کوریا، سودان او اریتریا هم هغه هیوادونه دي چې له مذهبي ازادیو څخه د سرغړونو له امله په تور لیست کې شامل شوي دي.
په همدې سره د خبري مجله هم دومره وه. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم، خو مایکروفون خپل همکار فرشته.